بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من تبع سنته إلى مدينة أجمعين وبعد. الجنو يعني بالغ الجنو بالتعليم تعالى سورة سورة زي وغوارك وتشوي لكل ولس وسرق يوم دولني ودول مصروف ده أو من عريض خلقهم توجه دي خطر فارولي ده او دمر اهميتي وتكتلي في دنيا خلق ودنيا متاسد اكنامج يمنك شورا كده خبري دي فمن المتهد كي دي او شلبالي خواقورو دي قزيه كي الاسلامي نالي دي علماء وطعيد منت ندري حاصل دا تقا يدي شبايت وطم التوجيه دا سنادي شي يوازي منك اسلام تي ادي ولا سوى مليون مسلمانانو كي دیر علماء شتا او تر من خمتا مذهب خلق هم شتا دغا موضوع کی اول خمان دست یو خکار موقف نلرو شپاگی دی منگا خلقو قناعت خلق تا قناعت ورکلیشو نو دغا طول موضوع شرا پورتشه دی پارز یو دری چلور خبری تاس پدمت که ارز کهوما امید دی چه که دغا خبری دی منگا نظام دی سر خلق تا ورسیگی نو هغه به دې سبب شي چې دا موضوع ته لږ په جدیت وکتل شي او لږ په بېلابېلو ابعادو ورته وکتل شي. اوله خبره خو دا ده چې دا د یو لسو کسانو شلو کسانو زرو کسانو او د یو سلو زرو کسانو موضوع نه ده. دا په دې ولس کې د میلیونونو انسانانو موضوع ده، د میلیونونو انسانانو موضوع ده، د نجونو موضوع دا د دوی د کورنۍ موضوع ده، د دوی د پلرونو موضوع ده، دا د دوی د میندو موضوع ده، دا د دوی د ورونو موضوع ده. دا یوازې د نجونو موضوع نه ده. که یوازې د نجونو موضوع وګڼو نو دا بیا هم د میلیونونو انسانانو موضوع ده، دا د هغوی د ټولو کورنیو موضوع ده. دغه موضوع په دغه مبهم حالت کې پرېښودل یې خلک په د نظام او د نظام په ماهیت بې اعتماده کوي او خلق من سره په دغه ابهام کې تر ډېره صبر نشي کولی. ما سره دا ویره ده چې له دې نه به داسې یو سیاسي قضیه جوړه شي چې بیا به د یو وخت په تېرېدلو یو ډول د تمرد او عصیان یو طوفاني څپه ورنه جوړه شي او بیا به هغه خبرې هم له موږ سره نه مني چې خالص دیني خبرې وي او باید ومني. خلک به عقدمن شوي وي، د عقدې د کینې له امله به بیا چې د منځه خبره ورته کوم نه ویمني، د منځه خبره به هم راسره نه مني، د حجاب خبره به هم راسره نه مني. نو اوله نقطه خو دا ده چې دا د میلیونونو انسانانو موضوع ده، د دوو لسو زرو یو لکو دوه لکو یو میلیون انسانانو موضوع نه ده، د میلیونونو انسانانو موضوع. وخته چې موضوع دونه غټ حجم لري دې ته باید سطحي فکر ونه شي او احادي فیصلې په اړه ونه شي. د دې ولس علما ورته راغوښتلی شي او د ولس له علماونه د دین په دې ولس کې د دین له علماونه دې شرعي استفتاء وشي او د دې موضوع لپاره د داسې یو قالب جوړ شي چې د شریعت تقاضاوې هم پکې پوره شي، په وطن کې استقرار هم راشي او دغه ذهني ناکراری چې په دې ولس کې پیدا شوی ده دغه لمنځه لاړ شي، د دې ولس او د نظام ترمنځ پیوندونه بیرته قائم شي او دغه ماتېدو ته پرې نه ږدي. دا خو د دې موضوع د حجم په اړه خبره وه چې موضوع څومره لویه ده. هم ملي ابعاد لري، هم کورني ابعاد لري، هم بین المللي ابعاد لري، هم سیاسي او اقتصادي ابعاد لري. افغانستان له یوې خوا په دې تلاش کې ده چې رسمیت حاصل کی، د خلکو توجه راواړوي، دې خواته دلته اقتصادي انکشاف وشي، دلته صنعت رامنځته شي، له بل خوا خلک خپلې مرستې بندوي د دې په عکس العمل کې، له موږ سره خپل تعامل باندې دوباره له سره نظر کوي. په داسې حال کې چې دا یوه موضوع د کفر او د اسلام موضوع نه ده، د اولا او د غیر اولا موضوع ده، او بلکه اصلا دا موضوع په خپل اصل کې یو مختلف فيها موضوع نه ده، بلکه کیفیت د تطبیق یو مورید نظر خبره ده چې په دغه ډول تدبیق شي که په دغه ډول تدبیق شي دا نه چې اصلا د نه تدبیق کیږي دا اختلاف په اصل تعلیم البنات باندې نه ده موضوع په کیفیت او تعلیم البنات باندې اختلاف په کیفیت او تعلیم البنات باندې د جنو د زده کړې په کیفیت څرنګوالي باندې ده او دا څرنګوالي یو اجتهادي کار دی دا داسې یو منسوسي کار نه دی چې سړی دې نه ودول نشي کولای مغه یو نظر باندې قائم وي دویمه نقطه دا ده چې باید دغه موضوع هم ولسته او هم اسلامي امت ته او هم د نړۍ خلکو ته په صحیح ډول توجیه شي په صحیح ډول رانه معلومات رامنځته شي او خلکو ته داسې معلومات ورکړل شي داسې ژور هو او د دې ملت په نبض او د موضوع په اصل باندې پو خلک میډیا ته راوځي تلویزیون ته راوځي رادیوګانو ته راوځي یو ندوه جوړ شي یو سیمینار جوړ شي او په دغه موضوع باندې خلکو ته داسې څه وړاندې شي چې د هغوی تمه پیدا شي توقع یې قطع نه شي او د یأس او د ناامیدۍ سره مخ نه شي بلکې داسې ورته وروپوهولی شي چې دا کار حقیقت یې دغه شی دی په کیفیت باندې دلته کار روان دی او د کیفیت په اړه یو څه ټکي داسې ووایي چې د دغو ټکو په اړه یې موږ د شریعت حکم معلومول غواړو د دغو ټکو په اړه یې اقتصادي بود معلومول غواړو چې څه غواړي موږ نه په اقتصادي بود کې د دغه موضوع حسن تنظیم یا ښه تنظیمول یې رانه څه غواړي اداره یې رانه څه غواړي که اداره کولې څه وخت په دې باندې موضوع په دغه موضوعاتو باندې کار روان دی خبر روانه ده اوس خو داسې یو ورکه خبره ده چې هر سړی په خپل اند باندې تعبیروي تفسیروي او یو برداشت ورنه اخلي بیا دغه برداشت په بنا د حکم صادروي په نظام باندې د حکم صادروي حتی په دین او په مذهب باندې حکم صادروي د موږ په فکری ماهیت باندې حکم صادروي چې دا دغه ډول خلق دي نو دا موضوع باید په صحیح ډول روښانه شکل هم ولسته هم مسلمانانو ته او هم د نړۍ خلکو ته روښانه کړی شي د هوښیارو خلکو د خلورو ژبورو او په اصلي معلوماتو د باخبرو خلکو لخوا نه باید وړاندې شي دې ته باید مسؤول خلک را وړاندې شي وزیر د معارف وي دې ته ورته نور هر څوک وي هغوی باید په مسؤولانه ډول خلکو ته روغه خبره وکولی شي چې خلک صبر وکړي چته او چاته تم ورکه هغه صبر کوي خو هغه روزانه لته نه داس یو موقف ویني یا لته داس یو خبره اوري چې د مستقبل ته امیدوار کوي نه بلکې هر ورځ په یو نوې اضطراب کې اچوي هر ورځ په یو نوې سردرګمۍ کې اچوي نو طبيعي ده چې خلک به کډه بار کی لاړ بشي څوک بخپل لونی ایران ته بیایي څوک بخپل لونی پاکستان ته بیایي څوک بخپل لونی تاجکستان ته بیایي څوک بخپل لونی اروپا ته بیایي څوک بخپل لونی ترکیه ته بیایي څوک بخپل لونی په کور کې په یو نوې ډول باندې به کوشش کوي چې یو څه ورزده کی ورته چې ورزده کوي نو بیا به هغه څه ورزده کوي چې نظام چې د تا خوخه نه ده د دې چې خوخه ده هغه به بیا ورزده کوي که تا تنظیم کړ هغه څه به ورزده کوي چې تی غواړي خو که د تالو چوکاټ او لمنګونو یو ورته خبره ووته بیا به په کورونه کې خلک هغه څه ورزده کوي چې هغه تی نه غواړي او دوی غواړي ځکه دلته خو بیا د تا تسلط نشته ته به د چا کور داسې لټوې چې د کوم کتاب وایي کومه فارموله وایي کوم مضمون وایي کوم فکر او نظر او عقیده اخلي څوک یې خپل الګو او نمونه ټاکلي په هغو پسې روان دي په دې خو به بیا ته نه یې خبر ده خو به د پردو تر شا خبره وي بیا او بیا به دغه ډول کورني مکتبونه یا کورني کورسونه د نورو خارجي جهتونو لخوا نه تمویلیږي لکه هغه مخکې ځل د عمارت په وخت کې څه شو همداسې پټ پټ کورونه کې به کلاسونه وو او دا کلاسونه به بیا د خارجي مؤسساتو لخوا نه تمویلېدل د هغوی لخوا به لارښوونه ورته کېدې بیا هماغه خلکو یو داسې تبارز وکړ او چې کله امریکایان راغلل خ ډیر خلک ورته راووته بیا معلوم شه چې فلانی دومره کورسونه چلول فلانی دومره تمویل کاوه فلانی دومره مؤسسات را جلب کړي وو هغه بیا وزیران شوي هغه بیا غټي غټي خلک شوي سفیران شوي پارلمانیان شوي دغه سی وضعیت به سره مخ کیږو او دا وضعیت به بیا ډیر خطرناک عواقب ولري باید موږ خلکو ته روښانه خبره وکړو صحیح ډول توجیه کو چې دا حقیقت امر څه شی دی ترڅو خلک امیدوار شي نا امید نشي د بدیل په تلاش کې نشي، خپل اولادونه د باندې ونه باسي او په نظام باندې بے باور نشي، د منګ فکری او عقایدی ماهیت او د منګ سیاسي هویت ورته سوال لاندې را نشي، په دې پوښی چې د خلک د نظام لپاره، د ولس لپاره، د نوې نسل لپاره د خیر اراده لري، نو روغ خبره باید خلق ته وشي. دا دویمه نقطه ده. دریمه نقطه دا ده چې موږ دلته لکه مخکې مې عرض کړ چې په اصل تعلیم البنات باندې یا د نجونو په تعلیم باندې موږ اختلاف نه لرو، بلکې په هغه کیفیت باندې اختلاف لرو. او په هغه کیفیت کې تر ټولو عمده ټکی چې ده، هغه د لباس خبره ده. د لباس خبره ده، د لباس په تنظیمولو دا موضوع نیمه په خپله تنظیمیږي. په دې معنی راځي موږ تاسې د نظام په حیث دوی ته داسې یو لباس، یو محتشم، یو بافرده، یو د افغاني دود او کلتور سره مطابق د اسلام د تقاضا او پوره کوونکی لباس ډیزاین کو، معرفي کو او الزامي کو په خلکو باندې. تر مکتب بندیدلو د نقاب لازمی کول هم دوی ته منل آسان نه دي، هم فایده مونږ ته ډیره نه، هم مونږ ته فایده ډیره نه یوازې ده چې حجاب، بلکې نقاب هم ور باندې لازمی کړ. د نقاب منلو ته تیار شي، ځکه چې هم بل فتنه دا خلاص وي، هم به هغه خلاص وي، الک به خلاص وي، هم منجلې خلاص وي، او هم به مکتب ته او خپل درسګاه ته تلی شي. نو اساسی موضوع دلته کې د لباس موضوع ده. د لباس موضوع باید داسې تنظیم شي چې نظام په خپله یو داسې لباس ورته ډیزاین کی، معرفي کی او ورباني الزامي کی چې نجونې وپوښل شي. وخت چې نجونې وپوښل شي، وخت چې مخونه یې پټ شول د چادرې لاندې یا د څادر لاندې یا د لباس کې ورسره، چې هر ډول لباس ورته ټاکل کیږي، شرعي لباس، دغه لاندې به بکسه به یې پټوي، کتاب به یې پټوي، قلم به یې پټوي، لباس به یې پټوي، بدن به یې پټوي، او په پرده شکل باندې به زی راځي. نو که یوازې وتل یې مکتب ته د فتنې سبب کیږي، نو د بازار نه دې بیا کلمه نه کړې. خو په بازار کې خو ترغې فتنه نورم زیاته ده، په مکتب کې خو به کنټرول کې، هلته خو نصاب شته، کتاب شته، حاضري شته، استاد شته، پوښتنه شته، لخته شته، کامیابول ناکامول شته. په دې بازار کې به څنګه کنټرول یې؟ بازار کې خو سریله خوشي دي چې څنګه زړه یې هغسې ګرځي، په کوم لباس کې چې زړه یې ګرځي، کوم مارکیټ چې ننوځي، کوم دوکان ته چې ورننوځي، کومې مغازې ته ورننوځي، چې څه وایي، څه کوي، دا خو بیا نه کنټرولېږي که نه. نو ولې موږ د کنټرول له حالته خلک بې کنټرولۍ ته سوق کوو په خپله؟ دا خو بوتان خو نه دي، لرګینه خو نه دي جوړ. عواطف لري، احساسات لري، غوښتنې لري، تقاضاوې لري. په یوویشتمه پېړۍ کې اوسېږي، خامخا به د هغو د پوره کولو دپاره د باندې راوځي. چې که نور څه نه وي، د هواخورۍ او د ساتیرۍ په نامه به راوځي، د منظرو په نامه به راوځي. بیا به ته د چا مخه نیسې، د چا تذکره به ګورې، د چا به ته هغه اصلي هدف معلومه یې چې ته اوس په کوم هدف راوتلې، ته علاج ته راوتلې، که ته بازار ته راوتلې، که ته فتنې ته راوتلې، که ته ضرورت ته راوتلې، دا خو بیا نشي معلومولی. نو راځئ چې دغه موضوع له دغه بعده وګورو چې ولې د یو منظم چوکاټ په ځای د بې نظمۍ خواته سوق کوو، چې بیا یې نشو را کنټرولولی، نه ورته خبره کولی شو، او نه څه احسان به مو ورباندې کړی وي، نه به څه التزام موږ ته لري، نه به یوه اداري وابستګي له موږ سره لري چې د هغې له لارې نه دوی ته نظم و ضبط جوړ کړو. د لباس موضوع باید په ښه ډول باندې او په جدي ډول تر کار لاندې ونیول شي، او لباس ډیزاین شي د تلویزیون له لارې، د رادیو له لارې، د مجلو د اخبارونو له لارې معرفي شي، او دا دې لازمي شي. یو هفته، دوه، یوه نیمه، یو میاشت، یوه نیمه میاشت به ځینې خلک پکې یو څه خبرې وکوي، خو چې کله پوه شي چې دغه لباس ماته زما تعلیم تضمینوي، زما مستقبل تضمینوي، زما مکتب تضمینوي، زما نمرې تضمینوي، زما ډاکټر کېدل، معلم کېدل تضمینوي، هغه دې ته آماده ده، هغه بالکل دې ته آماده کېږي چې د خپل هدف ته د رسېدو په خاطر باندې دغه ډول لباس که خوښ هم نه وي ویې مني. نو د لباس موضوع ماته دلته به کیو اساسي موضوع کاری او دا موضوع د سشواړه نه پرې خوده لکی د دې جدي کار وشي خل لباس چې د غریب کې حیثیت هم خوندې وي ګرځول او ساتل او سمبالول هم آسان وي افغانی دود او کلتور هم پکې رعایت شوی وي د اسلام احکام هم پکې رعایت شوی وي او د شاګرد یا د طالب ژوند د ټول ورکې رعایت شوی وي. څلورمه نقطه هغه دا ده چې په افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل دا ده چې د ښځو د نرو نصاب یو دی. ښځې بیل ژوند لري، بیل اهداف لري، د بیلو اهدافو مقاصدو دپاره الله خلق کړي دي، د ژوند یې بیلې ساحې او ضرورتونه دي، بیل مهارتونه یې باید زده وي، په بیل روحیه باید او په بیلو فکري ادبیاتو باید وروزل شي، هغوی ته باید مورتوب ور زده کړای شي، هغوی ته باید کورنۍ اقتصاد ور زده کړای شي، هغوی ته باید د ماشوم پالنه ور زده کړای شي، هغوی ته باید یو څه ته چې اوس هندسه ور زده کوي خو د هندسې په ځای یو څه طبابت ور زده کړه، د هندسې په ځای باندې طبابت ور زده کړه، ته چې د ریاضي باندې خامخا ناکامۍ یا خو د ریاضي په ځای باندې ته د اخلاقو کتاب ورزده کړه، د ټولن پیژندنه ورزده کړه، د هغه علوم ورزده کړه چې دای بیا سبا مور کیږي، سبا انګور کیږي، سبا ناوي کیږي، سبا د خواخی کیږي، سبا د دیو کور واکدار کیږي، چې هغه کور دا جوړ کړی شي. نو هغه باید نصاب باید د دې لپاره بیل شي، د دوی لپاره اولویتونه په نظر کې ورته ونیول شي. اوس همول خزه او نر دواړه په یو کانی تلو، الله بیل بیل پیدا کړی، د بیل بیل اهداف د لپاره د دوی خلقت بیل کړی ده، د دوی بشری او بدني توانایي ورته بیل کړی دي، خو غرب د دواړه په یو لاره باندې روان کړی دي او موږ هم د غرب په قالب کې اوس روان یو. متاسفانه زه اکثره د ورونو ته وایم چې موږ تاسو اوس په پردیو قالبونو کې لوېدلی یو، خپل قالبونه نه دي ایجاد کړي، امارت خلکو خپل قالبونه نه دي ایجاد کړي، موږ په هر څه کې په پردیو قالبونو کې لوېدلی یو، په اقتصاد کې پردی قالب کې لوېدلی یو، په فرهنګ کې پردی قالب کې لوېدلی یو، په تعلیم کې په پردی قالب کې لوېدلی یو، حتی د عسکریت جانب خلاخه دی، په امنیت کې په پردی قالب کې لوېدلی یو، په د ژوند په ډیرو ابعادو کې موږ مغه پردیو قالبونو کې لوېدلې، په هغه کې اوړو را اوړو کوشش کوو ځان د موجودو قالبونو سره عیار کو. نه، موږ باید د خپل اهداف او مقاصد لپاره نوې قالبونه جوړ کو چې هغه زموږ مقاصد برآورده کوي، نه دا چې موږ د ځان له زړو قالبونو سره برابر کو. نو نصاب باید تبدیل شي، د په نصاب کې باید د ښځو لپاره بیل نصاب وي، د نارینه لپاره بیل نصاب وي، او دا تجربه یوازې موږ نه یو شکړم، دا په سعودي کې امدا اډول کار وشو. تاسو ګورئ په سعودي کې د نجونو نصاب بالکل بیل و، کله چې د سعودي نجونې د نن نه دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې په هغه نصاب باندې رالوی شوې، نو بیا هغه داسې یو مجاهد نسل وروزل چې همدغه د سعودیانو ښځو او سعودیو ښځو بچیانو چې په افغانستان کې جنګ ته راغلل، چشنیا کې جنګ ته لاړل، په بوسنیا کې جنګ ته لاړل، په کشمیر کې جنګ ته لاړل، په دنیا کې چې چیرته هم کلما سمعوا هيعه طاروا اليها، لکه احادیث شریف کې چې هر چیرې وي د جهاد او اواز پورته اولی د ځان به ورور ساوته، ولی د مجاهد او د مسلمان او میندو زامن ول، دا د داسې میندو زامن چې په دین پیدا، په جهاد پیدا، په سیرت پیدا، د امت په یووالي او د امت په مقاصد او په اهداف باندې پیدا، په عقیده باندې هغه نسل پیدا، نو هغه بیا مغه ډول اولادونه وروزل، چې کله دغه ډول اولادونه وروزل نو هغه بیا د هغه عمل بیا په جهاد، د تدین، د اسلامي نظام لپاره د کار کولو او د شرعي علم د راتازه کولو او خلکو ته د رسولو د اسلامي دعوت په مجال کې د هغه تاثیر ښکاره شو، چې سعودي په خپل بند ماحول کې دغه ډول خلک وروزل شول چې یو شاهي نظام دی. موږ چې تر هغه الحمدلله ښه مسلمانان یو، جهاد هم کړی، قربانی هم کړی، ازادي هم ګټلې، موږ د خپل نسل تر هغه هم په ښه ډول روزلی شو، خو چې ښه مور ورته وروزو، چې موږ ورته ښه مور وروزو. نو د نصاب خبره پکې څلورمه خبره وه. پنځمه خبره پکې دا ده چې یوه تجربه په عربي نړۍ کې تیره شوې، هغه بیا هم په همدغه سعودي کې ده، چې په سعودي کې د الکانو تعلیم دا د تعلیم تربیه په وزارت پورې اړوند بود، خو د نجونو تعلیم دا په هیئت کبار علما پورې اړوند. لو د علماء لو ټولنه پوری لنساب نیولې تر ادارې تر معیارونو تر هر هغه څه چې د نجونو په تعلیم پورې اړه درلوده د علماء یو کمیسون و د علماء کمیسون پورې هم اقتصاد په موږ پورې مربوط و هم یې نصاب په غوی پورې مربوط و هم یې اداره او توظیف په غوی پورې مربوط و هم یې اهداف او مقاصد تاخل په غوی پورې مربوط و نو علماء د دینجونو تعلیم په خپل منګول کې نیولای و بند کړای نه و تنظیم کړای و خې تنظیم کړای و ولس هم خوشاله زکه پر راس کې لاله نه ویریدونکي علماء انما يخشى الله من عباده العلماء پر راس کې علماء خلکو اعتراض نه درلود تعلیم ته به کې خدمت کې زکه پر راس کې داس خلک نو چې هغه کرپټ خلک وي بد خلک وي علماء هم دی ولس اعتماد په علماء باندې قائم و هم دین جنو اعتماد په علماء باندې قائم و او هم علماء داس دل سوزی درلوده په دین جنو د دوی په تعلیم د دوی په اخلاق او د دوی د ژوند په ټولو جوانب باندې چې تعلیم او تربیه د علماء ټولنه دا په دوی ډیره مهربانه و او د شاه سره د پادشاه یا د نظام سره یو الهیده زړور تعامل درلوده زلاور تعامل درلوده خپل اوامر صادرونه شو غختنی صریح کولای شو او دینجونو د تعلیم لپاره ډیر څه کولای شو زوم راځي من هم همدغه ډول یو پیشنهاد د خپل نظام ته وکړو چې د مکتبونو که تاسو ویریږئ چې د مکتبونو به حساب سره شوړ شي به حجابي بشي په فکری لحاظ به پردی شي اخلاقی فساد به رامنځته شي کنټرولي یبن له شروع نه د علماء یو ماهر د ماهر علماء یو کمیسون ته چې هم په دین پیږي هم په دنیا پیږي هم په سیاست پیږي هم په مردمداري او په نظام باندې پیږي دغه ډول علما دي او څو کسان ته د ورسپارل شي د فتوا او استفتاء جانب به هم دوی پورې اړه لري اداره به هم دوی پورې اړه لري د نصاب د مفردات او تعین به هم دوی پورې اړه لري او هغه مجالات چې دوی باید پکې استخدام شي هغه به هم په دوی پورې اړه لري نو دا موضوع به ټول د علماو په لاس کې وي علما به تنظیم کی نه دا چې تحریمی به نه بلکې تنظیمی به نو دغه یو څو خبرې وې ما په ذهن کې دا خبرې موږ خپل مشرانو ته ورسو امید چې دا موضوع به یو ښه رخ پیدا کړي هم به افغانان په خپل کور کې مطمئن شي هم به د نور اسلامي نړۍ خلکو ته یو ماډل جوړ شي یو ښه اسلامي الګو نمونه یو ماډل به ورته جوړ شي چې هغه به هم دغه ډول تقلید کړي او هم به په دغه باندې اعتراضات په خپل د فقيه شپراس کې به علما واخی وي علما به له دوی دفاع کوي علما به دوی ته زمينه سازي کوي علما به دوی ته تمویل پیدا کوي علما به دوی په خاطر د نظام سره تعامل کوي د علما یو کمیسون دی او ډله دی چې هغه به په ځانګړي ډول د ټول خزینه تعلیم په خپل منګول کې ونیسي او خپل نگراني لاندې پر مخ بوزي نو دغه یو څو خبرې وي تاسو په خدمت کې مې عرض کړی الله دې تاسو ته خیر درکړي چې موږ ته دا فرصت راکړي چې تاسو په خدمت کې دا څو خبرې وړاندې کړو.